په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بنره ما او تاسو ته دغه خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې بووره چې طالبانو چارواکو منلي دي چې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د طالبانو د باجوړ مشر مولا عبدالله وجل شوې دي. د خیبر جنسې د باړې اخیرو سیمې نه یو شمېر خلکو کډې بار کړې دي. وزیرستان کې څه چارې روانې دي او د پاکستان تازه سیاسي صورتحال په دغه ټولو راپورونو د روح نمبه ورزو بوروار ککړ ته خبر نه ور.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکه تیری کې طالبان پاکستان د دې پخلای کړی دی چې د دوی د باجوړ کمانډان د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د باټوار سلارزی په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوی دي. او په شام کې د حکومت مخالف ډلې نن ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ته خبرداري ورکړ چې د دې هیواد په هومس نومي صوبه کې دي د ناورین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. تیری کې طالبان پاکستان د دې پخلی کړی دی چې د دوی د باجوړ کمانډان د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د تیری کې طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان له نامعلوم ځای مشال ریډیو ته وویل چې ملا داد الله په کونړ کې وژل شوی دی او دوی د مولانا ابوبکر په نامه بل کس د هغه پر ځای ټاکلی دی. د کونړ ولایت د والی ویاند واسف لا واسف د دې عملیاتو په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
پرون څلور نیمې بجې د شنګل د سلطان په دره کې په یو نښه شوي ځای باندې د ائتلافي ځواکونو د پیری لخوا برید شوی دی چې په هغې کې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي چې یو تن په کې د ملا داد الله په نامه دی. دغه برید د ائتلافي ځواکونو د بېپیلوټه تیری په اساس شوی دی. البته دغه معلومات لا روښانه نه دي، شاید چې فرق وکړي، خو تر دې وروسته دغه معلومات مې سره په لاس کې نه شي. د کونړ د سی سي پي قوماندانۍ له لارې مو خبر شوي دي.
د نړیوالو ځواکونو ویاند بریګیډیر ایډم ویجک ویلی دی چې پرون یې په کونړ ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 12 یاغیان وژل دي، خو هغه د کوم طالب کمانډان د وژل کېدو خبره نه ده کړې. ویل کېږي چې د تیر کال د اختر پر مهال په سیل وتلي د باجوړ ماشومان هم د ملا داد الله ډلې تښتولي. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د باټوار سلارزی په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې پاکستاني ځواکونو 15 وسلوال طالبان ژوندي نیولې دي. دا له هغه وروسته ده چې د باټوار سلارزو د سیمه اوسیدونکو په وینا سلګونه هغو وسلوال طالبانو پرون ناوخته د دوی سیمه محاصره کړه چې د پولې له هغې خوا وراوښتي وو. د سلارزو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو او د ځای خلکو ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې د ډزو تبادله روانه وه. د سلارزو سیمې په اړه ویل کېږي چې ځای خلکو تر دې ګړۍ په موثره توګه په دې سیمه کې د طالبانو د نفوذ مخه نیولې ده. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په ترسره شوې غونډه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم د سویس چارواکو ته د ولسمشر پر ضد لیک نسی لیکلای. په دغه مهمه غونډه کې چې پرون تر سره سوه د پیپلز ګوند مهمه غړو د قانون وزیر او د پاکستان لوی څارنوال عرفان خاور هم ګډون درلود. د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت لمخې د پاکستان لوی څارنوال غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د سویس حکومت ته لیک لیږل ضروری وي، نو دا کار دی ستر محکمه یا سپریم کورټ په خپل وکړي. دغه په وینا دا ځکه چې د عین لمخې وزیر اعظم د ولسمشر پر ضد لیک نسی لیکلای. بل پلو د پاکستان ستري محکمې د دې ملک د وزیر اعظم راجا فروز اشرف څخه غوښتي چې د سپتمبر پر 8 نیټه دی عدالت ته حاضر سي، خو په پرونی غونډه کې دا هم ویل شوی دی چې عدالت ته د وزیر اعظم د حاضرېدو او یا نه حاضرېدو په اړه پریکړه به هم د حکومتي اتحاد د غړو ګوندونو له مشرانو سره په صلاح مشوره ترسره کیږي. په شام کې د حکومت مخالف ډلې نن ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ته خبرداري ورکړ چې د دې هیواد په هومس نومي صوبه کې دي د ناورین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د شام د ملي شورا غړي نجید تیار وویل د رژیم ځواکونو له تیرو 80 ورځو راهیسې د هومس اوسیدونکو محاصره کړې دي او هغوی ته د سامان د وروړنې لارې ټولې تړلې دي. هومس د شام هغه سیمه ده چې د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد پاڅون ورڅخه پیل شوی و. دا سیمه په دې وروستیو کې د حکومتي ځواکونو او د اپوزیشن د جنګیالیو ترمنځ د تودې جګړې مرکز پاته شوی دی. عربي ټولنه نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د شام له اپوزیشن سره په ګډه د دې لپاره یو غونډه کوي چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو د یو ځای کولو لپاره یو شریک پروګرام جوړ کړي. بل پلو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیو انسیار ویلي دي چې په شام کې د کورنۍ جګړې د ویرې څخه شاوخوا 200,000 کسان گاونډي هیوادونو ته تښتیدل دي. د دې ادارې ویاند ادریان ایڈوردز پرون د جمعې پر ورځ ویل چې په روانه میاشت کې له شامه د تښتیدلو شمیر 115,000 ته رسیدلی دی. ایڈوردز وویل چې د دوی ادارې اندازه لګولې وه چې همدومره نور کسان به شای د روان کال تر پایه له شامه وتښتي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وویل چې یوازې په تیره اونۍ کې 30,000 کسان د شام ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلی دي. او وروستی خبر دا چې نن د متحده عرب اماراتو د شارجې په ښار کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او آسترالیا ترمنځ د کرکټ یوه نړیواله یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. دا د افغانستان دویم ځل دی چې د کرکټ د نړیوال شورا له پوره غړو سره یو ورځنۍ لوبه کوي. افغانستان تر دې وړاندې د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پر همدې میدان لوبه کړې وه چې پاکستان ګټلې وه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اورېده چې بوریوال ککړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورې. چارواکي او طالبان وایي ائتلافي ځواکونو د باجوړ د طالبانو مشر ملا دادالله په هوایي برید کې وجلې دي. په بنو کې په زرګونو خلکو د اف سی آر د لاندې د 28 مشرانو د خوشي کولو لپاره د انتظامیه پر ضد مظاهره کړې دي. د امن لخر او لشکر اسلام ترمنځ جګړه د باړې اکا خیلو نه خلکو کډې بار کړې دي.
سلطان خیلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف ته ګولګاري دي او خلکو ډېر په کافي تعداد کډې وغیره شروع کړې دي.
د پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زمونږ لومبی راپور ته تحریک طالبان پاکستان منلی چې د باجوړ لپاره د دیو مشر ملا دادالله په کونړ کې وجل شوی دی. دوی ویلي چې د وجل شوی مشر پر ځای ملا ابوبکر د باجوړ امیر ټاکلی. د کونړ ولایت چارواکو ویلي چې ملا دادالله تیر مازیګر د دغه ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن په دره کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د 1100 نورو طالبانو سره وجل شوی دی. باز محمد عابد نور حال راکوي.
د کونړ ولایت چارواکي داوا کوي چې د دغه ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن دره چوګام سیمه کې د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کونړ ولایت د والی بیان واسف الله واسفي مشال راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې د ملا دادالله په نوم قماندان هم شامل دی. د وویل
کونړ ولایت د مشترکې قرارګاه د راپورونو په اساس باندې پرون 4:30 د شنګل د شلتن په دره کې په یو نښه شوي ځای باندې د ائتلافي ځواکونو د پیرې لخوا برید شوی دی چې په هغې کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي چې یو تن په کې د ملا دادالله په نامه دی. دغه برید د ائتلافي ځواکونو د بیرود تیرې په اساس شوی. البته دغه معلومات نه روښانه نه دي، شاید چې فرق وکړي، خو تر دې دغه معلومات مې سره په لاس کې نه شي. د کونړ د اوسېدونکو قوماندانۍ ادارې مو سره رسېدلې.
ویل کیږي چې ملا دادالله هغه قومندانو چې تیر کال په اختر کې د باجوړ له سیمې څخه یو شمېر ماشومان هم تښتولي وو. دا پوښتنه د کونړ د والی بیان واسف الله واسفي دا رنګه ثوابه وي.
د څه ویل کیږي هم سره څه مستند اسناد نشته چې دا قسم به دوی د کړی وي، خو د څه ویل کیږي چې هغه ماشومان دوی د کړی
وي. بلخو د کونړ ولایت د امنیه قومندان یوز محمد نظری مشال راډیو ته ویلي وو چې د ائتلافي ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د باجوړ د طالبانو قومندان ملا دادالله د 2 تنو سره وژل شوی او یو شمیر طالبان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان په ختیځ کې د ایساب ځواکونو مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژلي، خو د چا نوم یې نه دی په ګوته کړی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
طالب وسلوالو د باجوړ جنسه په باټوار سلارزه سیمه برید کړی وو چې تر بیګا ناوخته د طالب وسلوالو د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه هم شوې وه. په دې پیښه کې د باجوړ د هډکوارټر هسپتال د ذمهوارو په وینا 15 تنه زخمیان شوي وو. نور تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
د باجوړ جنسي په باټوار سلارزه کې د طالب وسلوالو د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته کې د دوه زنانو په شمول 15 تنه زخمیان شوي او جګړه هم بیګا د شپې تر نوخته جاری وه. یو ځای ملک حسین خان چې د باټوار په سیمه کې ولاړو مشال رډیو ته وویل په سیمه کې تلاشي اپریشن روان شوی دی.
تقریبا پرون د کرشپیر پرون نه شپې شروع شو او تقریبا ورځې جاری وه، بیګا په سیمه جاری وه. په هغه کې سم ماشومان او زنانه وو، هغه په کې ډیر شپې کې زخمي نه او کډه ډیر زیات وروتي. دغه ځای علاقه بالکل خالی کړل خلکو، خو ډیر زیات سخت جګړه روانه ده. که طالب تمنده کړي د ځوانو جوړه په کې ډیر شي او د مر په کې خاص دغه نه وو پتان ته ځکه دې وړي شي ځکه لا ولاله نه دا وي چې الله خلک روان دی مخام ته ډز د سټی کې د لکه غټ توپم پکې یو نیم چلیږي په علاقې ته لکه خلک ورته نشي.
یو بل ځوان ملک عبد الوهاب چې د مت شاسل ارزو سیدون کې دی وی ویل د سلارزې قبيله ټول ملکانان ځوانان او عام ولس ټوپک په لاس د طالب وسوالو په ضد باټوار سیمه ته ورغلی، خو جګړه اوس ولاړه ده او د سیمه نه یو شمیر ولس به کور شوی دی.
کوم لانجه چې په طالبان او دغه شوی ودی عوامو د حکومتو هغه څنګه دغه هغه قلاره طالبان د شپې دغه شوی دی وتی دي او اوسو دغه کوي دا سال چا پرشن بابا اوس کوي او لا اوسم د خلکو هم دي او لخر والام دي او خاصدارم دي.
لدی ورستو مو د ایجنسی هډ کوارټر هسپتال باجوړ خار د میډیکل سپرنټندنت ډاکټر یاسر خبر وشو، نو هغه د زخمیانو شمیر 15 وخایل.
یو ولایت نوم زم چې وایف اف احمد جان بیا یو وایف اف سردار رابیہ ډاکټر افشیر علی ماشوم سیوا او بل یو مجاهد زه تنان دي دي کې چې دی کنه دا دوه کسان چې دی کنه دا د رفرشیو د پښاور ته دی او لکه دغه خزه چې درځه کده دی دوه پورډو کې مات دی موږ خبرته میزایل دي لیکل دی.
د پولیټیکل انتظامی چارواکي په سیمه کې دروان سرچ اپریشن لپاره ورغلی وو، ځکه څوک ذمہواران په دفتر کې موجود نه وو چې د میډیا سره خبرې کړې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو راپور کې راغلی دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو ډرون برید کې د حقانی ډلې دویم اهم مشر سراج الدین حقانی کشر ورور بدر الدین حقانی وژل شوی دی. راپور زیاتی که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې کره معلومات ترلاسه کول ګران کار دی، خو که د بدر الدین حقانی د وژلو پخلی وشو نو دا به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره لویه کامیابي. مهمه برخه د اسرار الله مومن نور
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو رپورټ کې راغلی دی د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمو کې درې ډرون بریدونه شوي دي چې پکې ګڼ شمېر مشکوکه وسلوال وژل شوي. که څه هم د دې بریدونو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ زوړ تاوتریخوالی بیا تازه شوی، خو امریکایي چارواکي وایي داسې قوي نښې نښانې ورته په لاس ورغلي دي چې د دې اونۍ په ډرون بریدونو کې د حقانی ډلې دویم نمبر مشر او د سراج الدین حقانی کشر ورور بدر الدین حقانی وژل شوی. حقانی شبکه په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په ښارونو او دغلته کې میشت په نړیوالو ځواکونو د بریدونو لپاره ذمهواره ګرځول شوی. مقاله لیکونکي زیاتوي که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې کره معلومات ترلاسه کول ګران کار دی، خو که د بدر الدین حقانی د وژلو پخلی وشو نو دا به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره لویه کامیابي وي. د ترګري مخنیوي مرکز د یو رپورټ له مخې بدر الدین حقانی چې له 150 کلو یې عمر زیات دی، نوموړی په افغانستان کې د روزانه عملیات تنظیموي او د پیسو لپاره خلک تختوي. ویل کېږي چې بدر الدین حقانی او د هغه مشر ورور دواړه له شمالي وزیرستانه په افغانستان کې نیغ نیغه عملیات تنظیموي او په شمالي وزیرستان کې د ځایي جنگ سالارانو سره ائتلاف دی. د افغانستان استخباراتي ادارې تیر کال د اګست په 14مه د بدر الدین حقانی په اړه داسې معلومات ورکړي وو چې نوموړي د کابل په نړیوال هوټل د برید کولو حکم ورکړی وو. په رپورټ کې راغلي که څه هم د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بدر الدین حقانی د وژلو خبرونه راغلي، خو د امریکا استخباراتي اداره CIA چې ډرون بدونه ترسره کوي تر دې دمه یې د دې پخلی نه دی کړی. د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال کډوال په ډرون بدون کې وجل شوی وو. رپورټونه وایي چې په دې وجل شو کې د ایست ترکستان موومنت یو مشر ایت یعقوب هم وو. لدی بدونو ورستو د پاکستان د بونو چر وزارت د امریکا د سفارتخانه یو چارواکي رابللی وو او په رسمي توګه یې هغوی ته په ډرون بدونو احتجاج کړی وو. د پاکستان یو چارواکي ویلي دي هغوی په تیرو 12 میاشتو کې اته وارې خپل دا قسمه احتجاجونه ریکارډ کړي دي، خو د اوباما انتظامیه د پاکستان دغه غوښتنې نه مني او وایي چې یوازې ډرون بدونه د وسلوالو پر ضد تر ټولو مهمه وسیله ده. په رپورٹ کې راغلی دی د کانګرس لخوا د اوباما په انتظامیه سخت فشار دی چې د ستمبر تر 9 نیټې پورې حقانی شبکات راګرځول او ګرځوي، خو کدا سی وشو نو د دې ګام لکبل بعد د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې لا نورې ترنګلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د جمع په ورځ په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ډرون بریدونو په نتیجه کې د وجل شو کسانو شمیره 15 تر رسیدلی ده. په دې کې دوه بریدونه په جنوبي او یو په شمالي وزیرستان کې شوي وو چې د چارواکو پکې د شپږ ویشتو مشکوکو ورپکو د وجل کېدو خبره کړې وه. تفصیل په دغه راپور کې.
پرون غرما د جمع په ورځ د سرحدي کرښې سره نږدې د شوال په درې مختلفو ځایونو کښې بیا و بازا امریکایي جازونو چې کوم بریدونه کړي دي په هغه کښې ټول 15 کسان وژلي شوي دي. نن ګهیز په اوکام 10 بجې د شوال د یوې نه څرګنده سیمې نه یو ځایي قبایلي چې خپل نوم جوتول او ږغ ریکارډ کول یې خوښ نه کړل، مشال ریډیو ته د سیټلایټ ټلیفون په لیک وویل چې دا بریدونه د جمعې په ورځ غرمه 10 بجې په یو وخت پله پسې وشول او بیا و بازه امریکایي جازونو په درې کورونو شپږ توغندي وداغل چې په نتیجه کښې یې په کورونو کښې موجود د ځینو میلمنو سره ټول 15 کسان چې په کښې ښځینه او بچونه شامل دي په هغه ځای ووژل شول. بایلی دا هم زیاته کړه چې دوه بریدونه په سویلي او یو برید په قطبي وزیرستان کښې وشه. یاده دې وي چې د جمعې په ورځ قطبي او سویلي وزیرستان کښې موجود د خفیه ادارو او پولیټیکل انتظامیه چارواکیو په دا بریدونو کښې د مرګ ژوبلې شمېر 3 او 18 وشوی وه، خو دا قبایلي ویایي چې نه، په دا بریدونه کښې ټول 15 کسان وژلي شوي دي چې په کښې ښځینه او بچون شامل دي. بل پلو د خفیه ادارو او پولیټیکل انتظامیه چارواکیو هم نن گهیز د 15 کسانو د مرګ پخلای وکړلی، او دا یې هم زیاته کړه چې بې اوبازه جزونو د طالبانو درې مرکزونه ویشتلی دي او پکښې مړه شوي کسان ټول ځایي افغاني او ورچني طالبان دي چې ځینې مهم طالبان کمانډرونه هم پکښې شامل دي. دا دې هم یادوي چې د کمکي عید نه د ورځې د جمعې تر پرون ورځې پورې په سویلي او قطبی وزیرستان کښې بیا و بازه امریکایي جازونو اوه بریدونه کړي دي چې په کښې ټول 50 کسان وژلي شوي دي.
پاکستان ویلی دی یغی په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو په اړه په داسې تګلاره باندې غور کوي چې د دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. د پاکستان د فوز پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي په قبایلی سیمو کې د ډرون حملو درولو یوازنی حل دا دی چې پاکستان خپل ځمکه له ورپکو پاکه کړي. نور تفصیل د اسرار لم مومن په راپور کې.
پاکستان ویلی دی هغوی په قبایلی سیمو کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو پر ضد د انصاف نړیوال عدالت ته د تلو پر ځای په داسې تګلاره باندې غور کوي چې دواړو هیوادونو لپاره د منلو وړ وي. هغه کومه تګلاره کېدای شي چې د پاکستان او امریکې دواړو لپاره د منلو وړ وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټننټ جنرل طلعت مسعود مشالډو ته وویل،
میرے خیال میں یہ کوشش ہے کہ یا تو ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں یا ایک طریقے سے وہ شاید مشکل ہو.
زما په خیال دا کوشش کیږي چې ډرون الوتکې پاکستان ته ورکړل سي، خو دا ممکن نه ده. خو دا ممکنه خبره ده چې دواړه هیوادونه د استخباراتي معلوماتو په شریکولو کې له یو بل سره همکاري وکړي، خو د دې لپاره ضروری ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل اعتماد زیات کړي.
لیکن اس کے لیے اعتماد جو ہے بہت بڑھانا پڑے گا. ابھی
خوب پیخور کے دفاعی چارو کارپو اور دا پوس پخوانے بریگیڈیر محمد سادوائی دا امریکہ لخوا په قبائلی سیمو کې د ډرون حملو و درولو یوازنی حل دا دی چې پاکستان خپل ازمکه له اروپا کو پاک کړي.
امریکه سره نه هدي مقابله کولی شي. د امریکا سپر طاقت ته پاکستان ایئر فورس کو دغه مداخله توګه په دوه ګنټه کې سره ختم کړي. ځکه چې نیټو لارې بندې شوې امریکا په دې باندې بالکل خبرو ته تیار نه وو چې د ډرون حملو باندې خبره ترې وشي. زما په خیال باندې پاکستان خپل علاقه صفا کړي.
د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان وای اوس چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې کوم ډرون بدون کیږي نو په هغه کې د دوی رول نشته او امریکا یې په خپل مرزي کوي. په دې خبرو کې څومره صداقت دی؟ په جواب کې یې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر محمد صاد وای
خبر خو چې کوم دین صحیح دی چې دغه پاکستان ته خبر ورکړي یم نه کړ. پاکستان نه یو ودا و سره مفاهمت و چې تاسو دلته حمله کولی شئ کې دی کې غیر ملکیان دی یا جنگیادی دی چې افغانستان کی ساخ دی جنگ کې. نو زما بخیر پرویز مشرف داسې اجازه ورکړو ځکه چې پزمکه باندې ودوم زه ورکړو دغه د شمسی کم چې هوایی میدان او هغه باندې د امریکې کنټرول او هغه ځنه بدار او وطن دا خو بیروسه چې پته ولګی دا نه بیا نو دغه پوره خو اخو بیا د امریکې منس کې پکې امریکې دا شک پیدا شو چې کلم دی سره پاکستان سره معلومات تو تبادله کیږي نو هغه کې هغه کسان چې کم دین واغې ته مخکې نه اطلاع مې راوشي او هغه هغه خالی کې او زمونږ وار چې کم دین خالی لاړ شي. زما په خیال باندې اوس صدا سه زما خیال هغه نږدې تعلقات او هغه دغه نشته. نو دا صحیح ده چې نو زما خیال پاکستان نه تپوس کوي او نه د پاکستان نه اجازه تخلي نه معلومات تبادله کوي.
کچری پاکستان وایي چې په قبایلي سیمو کې د امریکایي جاسوسي الوتکو لخوا بریدونه د دوی په مرزي نه کیږي نو بیا د پاکستان څه مجبوریان کیدی شي چې دا مسله د انصاف نړیوال عدالت ته نه وړي. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي
ډرون حمله اوس علاقې میں ہو رہے ہیں جن علاقوں میں پاکستان کا مؤثر کنٹرول نہیں ہے.
ڈرون حملے په هغه سیمو کې کیږي چې د پاکستان مؤثر کنټرول پکې نشته او وسلواله طالبانو او نورو اورپکو ډلو ور باندې قبضه کړې ده. او که په داسې صورت کې پاکستان ملګرو ملتونو او د انصاف نړیوال عدالت ته هم لاړ شي نو کامیابی به ورته ترلاسه نشي ځکه چې غربي نړۍ له پاکستان غوښتنه کوي چې خپل قبایلي سیمې له اورپکو پاکې کړي او هلته خپل عملداري یقیني کړي. نو د ډرون بریدونه به په خپل ودرېږي.
اور امریکا پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں اپنا قبضہ اسٹیبلش کر لیں اپنا کنٹرول اسٹیبلش کر لیں ڈرون بند ہو جائیں گے.
کچھ ہم دا پاکستان حکومت اول سوار پوار امریکہ تا احتجاج کبھی چپ قبائلی سے مکھ دے ڈرون بدنا اودروی خوکارپو بریگیڈیر سادوائی دغد مسئلے حل نہ دے او یوازنه لار دادا چې پاکستان خپل ځمکه له اروپا کو پاکه کړي نو دغه رنگ لدی اوروستو بال امریکا سره هیڅ جواز نوي چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د جاسوسي الوتکو د لارې بدون وکړي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د پیښور د ضلعي انتظامی چارواکي وایي دوی د سلويخ فیصد د پولیو نه انکاري میندې او پلاران رضا کړي دي چې خپلو بچو ته د پولیو قطرې ورکړي. په دغه اړه د پېښور شبیر احمد جان راپور راکړي.
دا پېښور ضلعي انتظامیه وایي چې د دوی او د پولیو د مخنیوي ادارې په ګډ هلو ځلو باندې دوی سلويخ فیصد پورې د پولیو انکاریان والدین رضا کړي دي او هغوی اوس خپلو بچو ته دغه قطرې ورکوي. خو ولې اوس هم یوازې په پېښور کې د 1200 سیوا داسې مور پلار دي چې هغوی د پولیو د قطرو ورکولو نه انکاریان دي. د ضلعي حکومت د شمیرې تر مخه سمو د وړاندې یوازې په پېښور کې خوشا د 2000 سیوا داسې مور پلار چې هغوی بچو ته د پولیو قطرې نه ورکولې. ولې اوس دغه شمیره تر ډېر حده پورې کمه شوې او دوی داوا کوي چې سلويخ فیصد پورې مور پر دوی رضا کړی دي. د پېښور ضلعي انتظامی مشر جاوید مروت وینا وا چې باقی انکاریان به هم د ان ار ډی اف او د پولیو د مخنیوي ادارې په مرسته باندې په سلا مشوره او په جرګو مرکو رضا کړی. حکومت داسې اونې شو نه دغه کسانو په ضد به قانوني کاروي هم کوي. د پېښور ډی سی او ترجمان فیروز شاه په دې لړ کې مشال لیډو ته صدارنګ ویل
د روزي نمبر والدین چې کوم خپل بچو ته د پولیو قطرې ورکول نه انکارین او هغه تقریبا تعداد 2100 نفر او په دې کې مونږ چې کوم
الحمدللہ پا دیو میش کی وہ سوا نزیاد والدین اغام رزاق رو صرف بارتو تینتالیس بلحال انکارین دیت نکو وہ یونین کنسولی کی دیچی بارے کی اخون آباد شاہن مسلم ٹاؤن ون آزر خانی ٹو یا کتو تری بچگئی بڑا بیر ہوریزی او بڑا بیر مریم جی زیاد کوشش بزرگ داوی چیر پا خبر آترو بانی او پسلا او پا مشورہ بانی تدوی مشومان والدین دا پولیو کترو آچاولت تیار شی
بلخوا دا پولیو دا مخنوی ادارے یا دا ای پی آئی دا خیبر پختونخوا مشر ڈاکٹر جانباز مشال لیڑو تو ویل چی پروان میاش کی پیو روز دا پولیو سلور کی سونا مخت دراتلو ورستو دی پٹول صوبہ کی پا ہنگامی بنیادونو باندے مہم پیل کڑے دے اور یواز پا پیخور کی اتا سلویخ یونین کونسل دا سیر چی حساس گرزولی شیوی دی چی پاکی با پروان میاش دا تیوشتے منیٹے نا کمپین پیل کولی شی دوی جاتوی مردان چرسدہ
پا پیخور کی خاص یونین کونسلو کی دی چاہی تتا سو ہائرس کی حساس یونین کونسل ویلے شی دا خور تقریباً در کم سل یونین کونسل دی تاگی کی اتا سلویخ تو تاگی کی چلے نو دا خصوصی مہم کی و خیبر پختونخوا کی دا پولیو اتکی سنا دی دو پا پیخور کی دو پلکی مروت یو چرسدہ یو مردان یو کوہاٹ کی تو قبائلی سیما کی تقریباً دیار لس کی سنا دی چیو پا شمالی وزرستان کی و جنوبی کی یو پا باجوار کی او لس چیوی پا خیبر اتن سے کی
دا یادوانی والدا چی دا ای پی آئی مشور ڈاکٹر جنباز وینا ترمخا پا خیبر پختونخوا کی روان کال کی دا پولیو اتکی سنا او قبائلی سیمو کی د ټولو نه زیات دیارلس رامخه ته شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو
د مشال مرکا
پا اتویش منٹا کم سلورو بجو
پختانا پنڑے کی
پا اتویش منٹا کم پینزو بجو
زڑی سندرے
پا پاو کم پینزو بجو
د نیم قبایلی سیمې مومند خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم باندې د سو میاشتو راهیسې شخړه روانه ده. نن د مومند خیل قبیلې په زرګونو کسان راوتي وو او د جیل برو تحریک شروع کړی دی. دوی وایي تر څو د دوی مشران چې انتظامیه د اف سی آر د قانون لاندې نیولي خوشي کړي نه وي، دوی به ټول په خپله خوښه جیل ته ځي. تفصیل د بنو نازمون همکار پراپور کې ورو
د نیم قبایلی سیمې افاربن او دوی لوی قبیلې مامن خیل او پاته خیل ترمن د بجلی په تقسیم باندې د 1300 میاشتو راهسې شخړه روانه ده. د لړکې د بنو انتظامی لاړه هم په بیا بیا د مشرانو جرګې راوختې شوې دي او د مامن خیل قبیلې 28 مشران هم د اف سی آر قانون لاندې جیلونو ته لګلې شوې دي، خو دغه ستونزه لا تر دې دمه حل شوې نه ده. نن د مامن خیل قبیلې په زرګونا کسان راوتي. دوی وایي چې تر څو انتظامی د دوی مشران چې په بنو او ډی خان جیلونو کې دی خوشی کڑی نوی دغه د درېونا تر درېنی مزرو پورې کسان با په خپل خوخه بنو جیل ته ورزی. د مامن خیل قبیله مشر فیروز خان وای
درې مندر خال کر وخت 3 کیلومتر مزال وک شین دی اډاته ورا ته درې دوا سړک ته ان شاء الله دا خال په ټول بندای زکا چورې زنا می دا کومات په باندې بازار شوی 28 کا سونیا ونی والا یو ور جرګار سره مقرره کړل دی می جرګا ته ورکولې جرګا ټولا ونی وا 3500 خال کا نن و جلته په خپل ورونی په ډول باندې ډېر په خوشی باندې یا یو تاریخ را ته امیش په شنو سی په جلسه چې سره ته امیش دا 28 کا سون خلاص کړی نه.
ملک جیلانی وای چې شپږ میاشتې شوې دي چې د دوی مسله حل شوې نه ده او اوس یې 28 مشران هم په جیلونو کې دي.
تقریبا شپږ میاشتې شوې چې موږ مسله راوونه ده. ایسا پیرا حکومت حل نکړه، دوی څه دغه خلاف د موږ مشرانو ونیول شول. دغه خلاف موږ جیل بار تاریخ شری راي دا دغه ښه جاری اختر راي چې پر مسله نه وی حل جیل بار تاریخ موږ جوړو شاله مسله نه حل شي. دغه نه بس خو به بدن سخت ادم چې حکومت مسله څه حل نشي به بدن
کلامو چې په دې اړه د بنو پولیسو مشر ڈی پی او وقار احمد سره تماس ونیو، نو دوی هم دومره وې چې انتظامیه به ګوري چې سم مناسب حل راو باسي.
زه خو ته نیم خبر شې دا راوځي دې زو چې کوم او مین چې کوم شې نو په انتظامیه به کلکټیو ډیسیژن کې چې هر څه کوي هم خو به یې نه چې به له ورته ملاو شي بس ټول پټ شي ته خل لاین منظور دی به زر ملاو شي ته مسله به حل شي. ورو
د یادونه ده چې د نیم قبایلی سیمې مامن خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی په تقسیم د غستونزه د 13 شپږ میاشتو روانه ده او دواړو قبیلو یو بل ته ځاني او مالی تلفات هم رسولي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او اوازونو ځانګړي خبرونه
مشال رو دغه اوریدونکو په پښتونخوا کې درنګ شبیلا د مازیګر 15 بجې کې دن کې دي خبرونه باورو د خبرونو رسټو برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. بوریوال ککړ له دی وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
تحریک طالبان پاکستان د دې پخلی کړی دی چې د دوی د باجوړ قومندان د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د باټوار سلارزی په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په ترسره شوې غونډه کې ویل شوی چې وزیر اعظم د سویټزرلینډ چارواکو ته لیک نسی لیکلی. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې لس وسلوال طالبان وژل شوی دی او په شام کې د حکومت مخالف ډلې نن ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد په هومس نومي صوبه کې دي د ناورین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
مهم خبرونه مو اوریدو او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې نن څه قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په دغه اړه د اسلام آباد نه د احمد الله راپورت وغوښتو.
ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو سخت احتجاج کړی دی او دا یې د پاکستان د خود مختاری په ضد ګرځولی دی. ادارې لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د امریکې اتحادی دی، نو پاکستان له هم په کار دی چې رسمي احتجاج په ځای دی نه صرف د امریکې د کانګرس او سینټ غړي د دې د منفي اثراتو نه خبر کړي، بلکې ټوله نړۍ د ځان سره ملګري کړي او په امریکا د بریدونو بندولو فشار راوړي. ادارې اخیره کې لیکي که د دې باوجود هم امریکا دا بریدونه ونه دروي، نو بیا د پاکستان د ګری په ضد جنگ نه جدا شي، نو دا شان به ممکن شي چې امریکا به دا بریدونه ودروي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې پاکستان لخوا د احتجاج باوجود امریکې 13 ورځ درې ډرون بریدونه وکړل چې پکې 13 کسان مړه شول. ادارې لیکي چې پاکستان له پکارو چې ناټو سپلای بحالي د ډرون بریدونو ودرولو سره تړلې وي او په امریکې خپل دا شرط هم منلې وي چې موږ بهاله سپلای خلاصو چې تاسو لخوا ډرون بریدونه بند شي، خو افسوس چې پاکستان داسې ونه کړې شول. وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې افغان جمهور رئیس حامد کرزی په نیمروز کې وروستي بریدونه تور رستی پیخه بللی ده او په طالبانو یې غږ کړی دی کچیرته تاسو او ستاسو مشرانو دغه وجنې نوی کړي او افغانستان نور دښمنان دا کار کوي، بیا نو خپل غږ راپورته کړی او وایي چې تاسو دا کار نه دی کړی ځکه چې د دې کار ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. ادارې لیکي که د افغانستان د 1300 کلونو حالاتو ته په ژور نظر وکتل شي، نو دا خبره د نمر د سیرې په شان روښانه ده چې دغلته په بیلابیلو نومونو عملیات ترسره شول. د افغان او بارنو ځواکونو لخوا د دولت له مخالفینو او وسلوالو طالبانو په ضد په زرګونو کاروایانې وشوې. د طالبانو او مختلفو ډلو له لورې د بارنو او افغان ځواکونو خلاف ډېر ګامونه واخیستل شول او په فوزي قافلو هم بریدونه وشول. ادارې په اخیره کې لیکي چې طالبانو کله هم په جماعتونو او په ملکي وګړو د بریدونو مسولیت منل لینه دی، خو ولې دا سوال هم جواب غواړي چې د کومو پیښو ذمواري هیڅ قبول کړی نه ده، اخر دا خو به هم چا تر سره کړی وي. کب افغانستان کې د یادو شوو ځنو پیښو مسولیت نه عسکر په خپل سر اخلي او نه یې طالبان مني، نو بیا خو دې پیښو کې دریم لاس معلومیږي او دغه دریم لاس د هغه چا کېدی شي چې پټ په پټه افغانستان کې بدامنۍ ته لمن وهل او دغلته بشر دښمنۍ ته دوام ورکول غواړي چې مقصد یې د افغانستان او افغان ولس تباهي ده او د دې تباهي مخنیول یوازې د دولت او طالبانو جوړ جاړی سره ممکن دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجله د پاکستان د فوج د مطبوعاتو د څانګې د مشر لخلوای چې په یو نوي کتاب کې سوي دا داوا غلطه ده چې د آی اس آی یو کرنل د اسامه بن لادن د ځای په معلومولو کې د امریکا مرسته کړې وه. خبريال ریچارډ مانیټر په خپل راتلونکي کتاب کې دا وکړي چې د آی اس آی یو کرنل د اسامه بن لادن پر ضد تر عملیاتو 15 میاشتې وړاندې په دسمبر 2010 کال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته ورغلی وو او د اسامه بن لادن د ځای په اړه ورته معلومات ورکړي وو. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال که څه هم د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په شپه د آی اس آی پر سرګرمیانو له خبرو کولو انکار وکړي. البته ویل چې کاروایی او د اسامه بن لادن د ځای ځایګي په اړه د دې هیواد ولسی حکومت ډیر حیرانه شوی وو، خو حکانی د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې د ریپورت خپرولو په اړه دي خپل پخوانی ژمنه پوره کړي چې چا تر یوې لسیزې پورې له پوځي چاونۍ سره نږدې د اسامه بن لادن او د هغه د کورنۍ په پټولو او ژوندۍ ساتلو کې مرسته کړې وه. بلخوا انټرنیشنل هرالد ټریبیون په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پر وژلو یو رپورټ جوړ کړی. لیکوال روجر کوهن لیکي، افغانستان یو داسې هیواد دی چرته چې باراک اوباما خپل یو تکړه ډیپلوماټ ریچرډ هالبروک د ځانګړي استازي په توګه ټاکلی وو چې په بل معنی دی بیکار کړی. چرته چې افغان ولسمشر حامد کرزی د لویدیځوالو مالی مرستې د ځان په ګټه استعمال کړي، چرته چې امریکا او اتحادیانو ته لوی خطر په وردی کې د پوشلو امنیتي ځواکونو له هغو افغانانو ورپېښده چې خپل امریکایان او اتحادیان په 2014 کال کې د واک سپارلو لپاره روزي. د یو افغان اسکر لوري د وجل سوي یو امریکایي فوجي مور مرینا بکلیوای د دوی پوځیان باید حلته نوي، په کار دی نور د دوی شتون پای ته ورسول سي، بس هر څه وسو نور نه دی پکار. خو لیکوال بیا وایي په افغانستان کې قرباني بې ځای نه ده تللې، بلکې ځینې لاسته راوړنې هم سوي دي. دی وایي یو ماشوم یې ولیده چې بستا یې په غاړه وه او په یوه وړوکي شارګوټ کې سکول ته روانه وه.
مشال رود غوږی اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو ته مکتنه کوله، د عبدالحق کړ راپور مو اوریدو او سوبل راپور. په دې ورستیو کې د افغانستان په بیرابیلو برخو کې د طالب وسلوالو پر ضد ولسي پاسونونه پیل شوي، په داسې حال کې چې په کال 2014 کې بهرني فوجان له افغانستان څخه وځي، د ولسي پاسونونو راتلونکي به سوي. دغه اړه د بشیر کوخ راپور ته غوږدو.
د ننګرهار ولایت په حصارک او د کندهار ولایت په ژړې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د خلکو راپورته کېدل په افغانستان کې د ولسي پاڅونونو د لړۍ تازه کړی ده. که څه هم په دې وروستیو کې دا پاڅونونه ډېر ستایل شوي، خو ځینې د امنیتي ځواکونو په موجودیت کې د خلکو لخوا وسله راپورته کول غیر قانوني او کورنۍ جګړې ته یو لاره هواروونکی لامل بولي. له کونړ ولایت څخه چې په ځینو سیمو کې د طالب ضد وسلوال پاڅون رپورټونه دي، په پارلمان کې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی حاجی سخی میشواڼی وایي
د یو خوانه ولس خالي سلا کېږي او د بلې خوانه هغې ته سلا ورکول کېږي. زما په فکر دا ټوله څه ده چې دا یو قوتونه جوړېږي، د تېر وخت د تنظیمونو حالات به دلته راځي او هغه به خلک به په خپل منځ کې یو به مصالحه یو بل بلی او په خپل منځ کې به جنګونه.
د ولسی پاتونونو لړۍ د غزنی ولایت له اندړو څخه دونیمې میاشتې مخکې شروع شوې وه. دا تر ټولو ډیر قوي او منظم ګڼل کیږي چې ګڼ کلی یې له طالبانو خالی کړی دي. د دې پاتون یو قماندان حاجی هیبت خان حقیار د کورنۍ جګړې اندېښنې بې ځایه بولي او وایي
کله امنیت راځي او منظم حکومت یا همدغه حکومت امنیت راول موږ په هېڅ صورت دېته امادان یو، دا کار موږ تحمل د خدای شاید مول فلانو نه پرت لرو لګو نه پرت لرو دېته که موږ حکومت سپارو امنیت همدغه د خلکو امانت چارې کړی مثلا اشاره اخي چې خارج ته پک تمه مالک ته دې ورکو او دولت سلای چې موږ به اخي چې راځه بدل دته ورکو ځکه چې موږ سره همداش کسان جنګي دي سره په ومن سم چې فکې د ټپکې یا پښتګم سم چې یا فلان دی نمرې کې رئیس کله نه وایي چې عمل تنداش بدبختي وته لاس واچي.
چارواکو په وار وار ویلي چې دوی د ولسی پاتونونو تر شا هیڅ لاس نه لري خو ملاتړ کوي. د دوی په وینا دا پاتونونه لړمحاله او موقتی دي. د کندهار په ژړې کې د تازه پیل شوی پاتون په حق له د دې ولایت د والی وایند جاوید فیصل وایي چې پاتونونه بالا لاس ونوزي او خپل سړی به رامنځته نه کی.
د کندهار د غزنی پاتون د کندهار د نړیوال نور سیم پاتون د خاصندې چې دا د سیمې چې مخالفین او په دې کې پاتون کوي چې دا په مکمل توګه د دولت کنټرول لاندې فعالیت کوي او په لوړ پیډ او جبهه نه د داسې نه شي هغه ځانګړي کړي دي په قدرت کې وي. د کندهار کې د طالبانو داسې کنټرول چې یو ځای په نومره سره خلاص کیږي د خلکو غوښتي یو ځای د هغوی د چکی د دمو صادره حق نه خنول دی یو شپه د شپې په کومه نکړه یو څه جوړې په نور خپل دا په مقابل کې خلک راوړي.
د امنیتی چارو کارپو جنرال عبد الواحد طاقت ولسی پاتونونه د افغانستان په ګټه غنی خو وای
باید د موږ ملي امنیت دا فونمندي ولري د پاتونونه رهبری کوي مهارې کوي هدا کل د څه دوی د دښمن په قوت بدل نشي دوی د درته د بل څه نخر نشي. که چیرې د موږ ملي امنیت او د موږ وزارت دفاع وزارت داخله په ولایتو کې سدي د دوی سره داسې یو نظر لاندې ونیسي په یو شکل سره کومک هم کې غیر مستقیم د خپل کنټرول لاندې ونیسي که نه یې دا بیا په یو بل قوت اوړي چې هغه به د بل چا په اختیار کې بیا او بیا د دوی مهار کول مشکله ده.
د طالب وسلوالو پر ضد د ولسی پاڅونونو په اړه مو د اړوند سیمو د اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی د موضوع سره د تړلو امنیتي اندېښنو له وجې د غږ او نوم نه خبرېدل غوښتل خو په پاڅونونو یې خوښي وښوده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوردونکو تاسو ته اوس د سی این این د یو بلاګ مهم ټکی وړاندې کوو. دغه بلاګ رضا سایه لیکلې ده چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه بحث شوی دی. راځئ چې دغه بلاګ مهم ټکی وو. د پاکستان د قانون تر مخه که څوک د اسلام د مقدس کتاب یا پیغمبر سپکاوی وکړي نو دا یو جرم دی او سزا یې تل عمری قید یا مرگ او یا جرمانه ده. په پاکستان کې د جنا انسټیټیوټ په نامه د یو څیړنیز مرکز د مخه د مذهبي عقیدو او دودونو د حفاظت لپاره په کال 1968 کې د برتانیې د حکومت لخوا یو قانون جوړ کړی شوی و. د 1978 په لسیزه کې د پاکستان سخت دریځه فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق د قانون کې بدلون راوسته او د تل عمری قید او مرگ سزاګانې پکې شامل کړې. ناقدین وایي ډیرو خلکو د قانون د خپلو ذاتی دښمنیو د پاللو او په اقلیتونو د ظلم لپاره په کار راوسته. د جنا انسټیټیوټ چارواکي وایي د کال 1979 او 1982 ترمنځ د مذهب د سپکاوي د نهو پیخو خبر ورکړی شوی و، خو ولې په تیرو 15 کلونو کې دا شمیره زرګونو ته رسیدلې ده. د سینن په بلاک کې لیکل شوی په کال 2010 کې د آسیا بیبي په نوم یوې عیسوي خواریکه خېته وروسته د هغې د مرګ سزا واورول شوه کله چې د هغې یوې همکارې په هغې د اسلام د سپکاوي تور پورې کړه. د آسیا بیبي د سزا نه څو میاشتې وروسته د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شہزاد بٹی د مذهب د سپکاوی په قانون یا بلاس پی میلا کې د بدلون غوښتنه وکړه او دواړه وجل شو. د 1910 کال د مئی په میاشت کې وسلوالو په دوه جماعتونو بریدونه وکړه او د احمدی فرقې سره تړلی لس کم سل کسانې وجل. د آسم سجاد په نوم د قائد اعظم پوهنتون یو استاد لیکوال ته ویلي په ټولنه کې د طاقت ځینې مرکزونه دي چې بدلون نه غواړي. د ټولنې ډېر خلک د هر څه زغمي او ګیر چاپیره د ویرې له کبله سوغ غږ نشي کولی. عمومي تاثر دا دی چې سر ښکته ساته او په دې معامله کې ځان مخکیل کوه، ځکه چې که څوک داسې وکړي نو یا به جیل ته ځي او یا به وجل کیږي. لیکوال د اسم سجاد د خلی لیکي تر سو پورې چې د ولس مرسته نه وي د بدون لپاره یو سیاسي عزم نشي پیدا کېده او تر سو چې سیاسي عزم نه وي د ولس مرسته نشي ترلاسه کېده. دا داسې ده لکه چې څوک پوښتي چې ها مخ کې پیدا شوی و او کچرګه.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
د خیبر جنسی د باړې اکاخیلو سیمینا یو شمیر خلکو خپل کړي بار کړی دي. د اکاخیلو سیمې خلک وایي دلته حالات کړکېچن دي او په کورونو یې ماټر ګولې راپرېوځي. دا چې تر اوسه پورې د باړې نه څومره خلک بې کوره شوي دي او چارواکو د دې د خوندي کولو د پاره څه ګامونه پورته کړي دي او کنه په دا حق له دا راپور اورو.
د خیبر سرکاري چارواکو په وینا د خیبر جنسی په باړه اکاخیلو سیمه کې د اکاخیلو امن لخکر او وسلواله ډلې لشکر اسلام ترمنځ د کړکېچنو حالاتو له وجې په سلګونه خلکو د دغه سیمې نه وتل پیل کړي دي چې زیاتره پکې د سلطان خیلو قبیلې خلک شامل دي. د یادې سیمې خلک وایي دلته د امن لخکر او وسلوالو ترمنځ او یا هم بیا د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال ولسی وګړي هم په نښه کیږي او په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د مارټر ګولو د راپریوتو په نتیجه کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده او کورونا او څاروي هم په نښه شوي دي. نو ځکه اوس دغه سیمه پرېږدي او خوندي سیمو په طرف روان دي. په دې حکله باندې د باړې اکاخیلو سیمې یو تن کریم خان پرېدی مشال ریډیو ته وایي
خلو کې حالات ډېر زیات کشیده دي او خلکو له ډېر زیات تکلیف دی او ګولهباري ده او خلکو ډېر په کافي تعداد کاډې وغیره شروع کړي دي او لاندې د نفوس د لوکو طرف ته روان دي. تقریبا 80% خلک وتی دي او دا 20% مزید خلک نور هم لکه د وتو کوشش کوي او روان دي وځي. اوس هم جیرو لویږي ګولې او مخکې هم راتللی او د شپې د اکثر له شپې په یو بجه په کوله باندې به ګولې راولوېدلې او ماشومان هم پکې شهیدان شول، زنانه هم پکې ولګېدلې او زناور هم پکې ولګېدل.
او د باړې اکاخیلو سیمې یو بل تن توکل خان اپریدی په دې اړه وایي دا چې د باړې نه بې کوره شو خلکو د خوندي کولو دپاره حکومت څه ګامونه پورته کړي دي او دوی ته کوم ډول اسانتیاوې ورکوي په دې حکله باندې د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند عدنان خان وایي
دغه شان دنه تاسو چې څنګه وګورئ دا اخیرا نه فرصت کده چې ډیسټنسمنت شوی نو هغه هم زموږ سره په پچې دوه کم کې هغه ته درې اچو جات ور کولې شو دې کې موږ دا چې کوم چې زموږ سره کم په کم کې خلک پاتې کیږي نو هغه ته موږ د خیمه سہولت ور کول دغه شان په کم کې نو د تعلیم صحت او د خوراک چې کم ضرورت یې هغه ول پوره کوو د غیر خوراکي اشیاء د لوخي درګي دغه د پاره د ژوند کول لپاره نو د ضرورت سامان چې دا وته
د کډوالو نړیواله ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوس پورې د باړې نه خواوشا درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ځینې کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. یاد دی وی چې د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته اوس د اکاخیلو امن لخکر هم د وسلوالې ډلې لشکر اسلام پر ضد په دې سیمه کې مزاحمت کوي او د اکاخیلو امن لخکر ځایي خلکو ته ویلي دي چې تاسو دغه سیمه مه پرېږدئ او ژر به دلته حالات برابر شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو د نوخار په داخل سیمه کې سیلاب یو شمیر ودانې اړنګې کړي چې لامل یې ولست ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. بجلی نشته او په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د سکولو د اوبو خوراک او دوایانو ته سخت ضرورت لري. په دغه اړه راپور د اسرار اتل نور
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع په داخل سیمه کې بارانونو او سیلاب یو شمیر کورونه سړکونه او پلونه ړنګ کړي چې لامل یې اوسیدونکو د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د سیمه اوسیدونکو ته د بجلی د خرابېدو ترڅنګ د سکلو د اوبو خوراک او دوایانو سخت ضرورت دی. د داخل یو تن مشال ریډیو ته خپل مشکلات داسې تذکره کړو.
زما نوم جان ودی شاري او مونږ سیلاب والی او تر اوسه پورې چا تپوس مون نکو او دلته نه سره ډاکټري کار روي شو نه سه امدادو شو نه سره بجلی مونږ ته سم شو او نه سه نور سیم دادو شو دا خلک په خپل غمونو کې دیوالونه وي او کوسو کې مونږ د حکومت نه توکل لرله چې لیډران مونږ ته کارو
د سیلاب زپلو د پاره د راغلو مرستو پاړه یو تن زیاتوي چې لګ ډیر راغله امداد هم حقدارو ته نو ورکړي کیږي.
چې نواب شاه مينوم له زړه ځاخیرو مو د میاګانو د مالت محکم دې کې چې د څه شي وي مونږ هم دل ته ولاړ چې سره غلي دي نو زمونږ د کلی مشرانو خوړل دي کینی ما سره زم ټول به ما سره مخامخ کیږي. هلته ورته پنیر باندې ټول پراته دي پنځاتیا تامبان زمون کلی تراغ شپږویش تقسیم شو نور ټول کورونو کې پټ شو.
د زاخیلو یو تن سیلاب ځپلی اوسیدونکو شیر محمد دوی له راغلی تیار خوراک پاړه داسې وایي.
پرون روزی راغلی وي یو یو توړه دونه ونه یا کیلو یا دوه کیلو وي دوه کیلو یې چل حساب کړه دوه کیلو په یو کور کې لس لس وتا تو کسان دي هغه پته نه لګي چې کم خواته لاړه مونږ ته په دې باندې حیران شیر دا خلک صرف مونږ ته روزی ته بس ناست یو مونږ روزی به بس خورو.
د زاخیلو یو بل تن زیاتوي چې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره هیڅ نظم نشته. دوی مشال رډیو ته وی
زمانوم شاه خالد دی او زه دلته راشي نو کسانو ته راوړو هغه کسان غلو وسره شي چې بس خپل کورونو ته یوسي. زمونږ د کلي مشران ډیر دي خو بس داسې مشران دي چې غله مشران.
د زاخیلو کلی د سیلاب ځپلو د مشکلاتو سره مخ د مرستو او بدنظمۍ سوال د نوخار ضلع ډي سي او ایاز مندوخیل ته کیښود. نو دوی مشال رډیو ته وی
مونږ خلکو ته پاخه خوراک ورکړي دي ورجې او خیمه مونږ سل خیمه راوړي وي د صوبایي حکومت نه لای چې مونږ تقریبا کم افتم شي څومره په کار وي هغه ته ورکو لکه خیمه خو دا دې لپاره نه دي چې مفراغ د ورجې غونډه هر چاته ولوي د چا کور پرې وتی د چا دیوال پرې وتی هغه ته نه ملایي. دا نور اکثریت کورونه داسې دي چې هغه ته اوبه نه وتی د چا کمبل خراب د چا لوښي خراب د چا د خوراک سامان خراب شوی کاوه ته مونږ فوډ پیک هم تیار کړی
د یادونه وړ دا چې په داخل کلی کې د ودانو او لارو ړنګېدو ترڅنګ د یوې کورنۍ دوه تنه اوبه وړي. اسرار تل مشال رادیو زاخیل نوخار.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
پالویدیت کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال رادیو په اونۍ خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټي وایي چې د اتحادي جماعتونو سره د مشورې وروسته بعد وزیر اعظم عدالت ته د لیګلو یا نه لیګلو فیصله کوي. په دغه اړه راپور د اسلام آباد ریاض مسخیل راکړي.
د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د پیپلز پارټي د کور کمیټې غونډه اسلام آباد کې وشوه. د دوران د ملکی امنیتی صورتحال او سیلابونو سربیره په سیاسي چارو غور وشو. د غونډې دوران د قانون وفاقي وزیر فاروق اچنایک د توهین عدالت کیس په اړه خبرونه ورکړه. په دغه مهال د اټارنی جنرل پاغه خبره هم غور وشو چې وایي د وزیر اعظم چوکۍ د عدالت نه لویه ده او باید چې وزیر اعظم پر اتلونکې پیښې عدالت ته لاړ نشي. د دغه غونډې په حق لا چې کله مشال ریډیو د پیپلز پارټي د غړي او قومي اسمبلی د ممبر سید اخونزاده چټان نه تاسو کو نه دوی
کور کمیټې میټینګ هم شوې ده او اوس موږ غواړو چې موږ خپل سیاسي جماعتونو اتحادیان چې کوم دي موږ خپل کولیشن سره مشاوره وکړو او هغه سره هم دې کې خبرو وکړو او هغه نه پس ان شاء الله تعالی پیپلز پارټي چې د کولیشن کومه فیصله و دغه مطابق به موږ خپل فیصله کوو چې آیا موږ وزیر اعظم عدالت ته پیښ یا پیښ نشي.
آیا د وزیر اعظم عدالت ته پیښ کېدو یا نه پیښ کېدو سره به په توهین عدالت کیس سر پریوزي؟ کله چې مو دا پوښتنه د سیاسي او قانوني چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچان وکړه نو دوی چې دې سره په کیس هیڅ اثر نه پریوزي خو بیا هم چې عدالت څوک غواړي هغه به ارومرو حاضرېږي. دې زیاتوي
کدی په کنټمپټ اف کورټ کې تیر وزیر اعظم سزا کړو نو دې مطلب دا دی چې دا خو به مغه شی به قائم ساتي ځکه چې بیا خو پکې فرق پکې حاصل کیږي. هغه ته مدا سزا ورکړو او دته دا سزا نه ورکوي. زما خپل خیال دا دی چې سزا خو مغه سزا ده چې شپږ میاشتې پورې قید یا چې سپریم کورټ پخې خو نور به سپریم کورټ غټه اداره ده هغه سره ډېر اختیار
دی چې اغیس کول غواړي اختیار ولې. د یادونه وردا چې سپریم کورټ د توهین عدالت کیس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف دروانه میاشتې په 18 منېټه د ګل پورز عدالت ته غوښتې دي. دا د هم یادوي چې دغه کیس کې یوسف رضا ګیلانی هم د وزارت عظما چوکې د لاس ورکړې ده او هغه تر 15 کال پورې نااهله شوی هم دی. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجه. او اوس د لوبو پاړې راپور نن په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا له کرکټ لوبډله سره لوبه کوي. که څه د استرالیا لوبډله د تکړه او پیاوړو لوبډلو په لیکه کې راځي، خو بیا هم عام افغانان خپل لوبډلې ته د بریالیتوب هیله لري. سید شاه سقیم د هیواد په جنوب کې د سکسانو سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
زما نوم زلال احمد رنزور مل ده. لومړی خود افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبه داسې یو ټیم سره چې هغه په څو ځلي د کرکټ نړیوال جام ګټلی ده غټه بریا ګڼمه. واقعا دا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره غټه لاسته راوړنه ده چې له داسې یو قهرمان ټیم سره لوبه کوي. افغانستان څو ځلي نه منونکې بریاوې او لاسته راوړنې د کرکټ په برخه کې دلته زموږ هم دوی ته هم ډېر هیله مند یو چې په دې لوبه کې به هم ډېر لاسته راوړنې ولري او بریا به راوړي. ځوانانو ته یو روحیه ورکوي چې د دوی هیواد هم داسې لوبډل لري چې په نړیوالو لویو ټیمونو سره لوبیږي.
زما نوم تواب. تر هر څه وړاندې د آسټرالیا خلاف د افغان کرکټ لوبډلې سیالي یو تاریخي او له ویاړه ډک فرصت بولم. زه فکر کوم که افغان کرکټ لوبډله په دې سیالۍ کې وځلیږي، یو ځل بیا به د کرکټ نړیوالې شورا پام ځان ته راوړوي.
زما نوم صدیق الله دی، د کندهار اوسیدونکی. زه همیش د افغانانو ټول کرکټ لوبې څارم او ګورم، او په دې هیله یم چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ښه وځلیږي.
جمیل احمد حریفالم د زابل ولایت اوسیدونکی. دا اوس کوم لوبې چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ دي، دې لوبو ته دلته ځوانان ډېر خوشاله دي او فعلاً زابل کې د کرکټ ډېر مینهوال دي، خصوصا ځوانان. نو همداسې لوبې په افغانستان غوندې ناامنه هیوادونو کې د ځوانانو لپاره یو د خوشحالۍ زیری دي، او کیدای شي ډېر هغه ځوانان چې په نشه یي توکو باندې روږدي خپل توجه د لوبو خواته واړي او د نشه یي توکو څخه لاس په سر شي. بل کچېرې افغانستان دا لوبه وګټي، په نړۍ کې به د افغانستان نوم او بیرغ اوچت شي.
غلام سروخت. افغانان په داتلس کلن کرکټ کې شو ځلېدل، بریاوې درلودلې، د نړۍ هغه تکړه ټیمونه مات کړل. خبره دا ده چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د مقام یا د سټیج ته ورسېدل چې اوس د نړۍ د اول یا دوهم نمبر کرکټ لوبډلو سره لوبه کوي، دا غټه خبره ده.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه،
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو د خبرونې اخیره شیبی دی، تاسو ته به د دی وخت مهم خبرونه وړاندې کوو. بوریوال کاکړ تاسو ته د دی وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
تیرې کې طالبان پاکستان د دې پخلی کړی دی چې د دوی د باجوړ کمانډان د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د باټوار سلارزی په سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 28 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په تر سره شوې غونډه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم د سویټزرلینډ چارواکو ته لیک نه سي لیکلی. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوی دی. په شام کې د حکومت مخالف ډلې نن ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد په هومس نومي صوبه کې دي د ناورین د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
اوردونکو مهم خبرونه واوریدوم، د دغه سره زمونږ خبرونه پای ته رسید. مشال ریډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6 بجو پورې اوریدئ شئ. په دغه خبرونه کې مونږ تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه باندې سیاسي، معاشي او کلتوري راپورونه وړاندې کوو. زموږ په ویب سایټ هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. د دغه سره زمونږ د خبرونو وخت پای ته رسید. خپل کوربه شاهین بنری اجازه ورکړي. هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.